ملك جوه المشيطة فعملنا نوكي
تستخلق بيضا خبال بطنشة بيضا وكاري خبال كنجي وكاري كبو وطلقي كبو كوركي بيضا خبال أشتك سكار وانكي بيضا ناشكنا سكار وانكي خبال دا منجيو با خبال دا كنجيو با بياجي ديو ايكي ازمر پر فشتوركي بانجي دار دي ازمر پر فشتوركي دا بارا بيدا سويدا
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خوشاله چې دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بېږي لوی مثال د مشابه باندې ګمبټ د طالبان په شپو کې چلا کول او کلم په چکوشه د خوشې زنده رئیس نه کړی نو په دا باندې کو ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خوشې دا د غنل دون مقاومت نه لري موږ زموږ خوشاله چې نو زمر د دولت څخه د خوایشتي د خلکو سم د خوایشتي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خرشتي د پاکستان خرشتي یا د ایران خرشتي کاری دي چې موږ سره یې سي څل کال دوام لري چې د ځای د دینګ د تعمیر په څل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاته دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړې ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوکي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر وبا د ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند د رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی و به ورو چې دا ډبره په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دې شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګ رخام فابریکې ته وړل کیږي تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
مخبر منطقه لیدلې ده هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي د دغه د دولت سره قرارداد شوی هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه د مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی وړي کېږي باریږي ټیکس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅوي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او هغه د دې ما مټران یې وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلی دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادران سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وای شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا سی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاینو دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنو وي ولی دا سی اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو کانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پرسیا سوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاک برو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د کاچاک او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم ټول تجار موږ داسې نشته کوي چې د اقتصادي دغو سرمایه ګذاري وکړي، زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسیند تیریده او د معشوقی دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې زه یې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې. معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دي ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی، ته د مینې په زور راپورې وتلې، مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان راباندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وځي اوبه یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره اشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ مرکه مو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان به خپله لا پیژندګلوي د خپلې خولې نه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې مانه وپوښتل، نوم مې محمد رفیق دی، تحلوس ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روژې نه دمخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یو لمالری، سرگو که نکاد واخیستم یو یو لمالری، غرو ما خستا انتظار خاوری کلم خاوری، خاوری چشم باد واخیستم یو یو لمالری. وی چو درنو درنو چپوی لارکل ران ورکا، چو درنو درنو چپوی لارکل ران ورکا، غم دخپل حواد واخیستم یو یو لمالری. وی چی شی بنن پستی دن پرتخیلو دڑی وڑی، شی بنن پستی دن پرتخیلو دڑی وڑی، پیکر د جهاد واخیستم یو یو لمالری. ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه، ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه، بیا د ګور یاد واخیستم یو یو لمالری. وای چې نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی، نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی، زه خو دې برباد واخیستم یو یو لمالری. وای چې تا بویل ما نمن الورای حان لاس راکړه، تا بویل ما نمن الورای حان لاس راکړه، غیګه کې فساد واخستم یو یو ملری.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ ک نظم لیکئ او ک په نور سینفونو کې هم کار کوي؟
زه که رښتیا درته وایم، په غزل میتن نه هم ماتیږي، غزل خوندم را کوي، غزل لیکم.
تاسو ویلې چې تعلیم کم دی، ولی بیا هم غزل لیکئ، شاعری کوئ او شعر در سره مرسته کړي؟ په دې برخه
کې ډېر مرسته کړي ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته، چې ما مکتب ته لاړم، ما کلم یا هسته یم چې لیکلې دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنه بل رسنه لولم، او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلی شو.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر،
شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډېر ما خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم خودلی دي، چې داسې واقع داسې دی داسې داسې.
خپل ماشومان دي فکر کوم د شعر له برکت به د خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته لیږي،
ټول ښوونځیو کې دی، او یو ساعت نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي، او مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه شي کولی، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، خو خپله په ما دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپله ډېر تکلیفونه ګللي دي، ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع
کړو. یعنی لیک لوستې رسوی کولې، مطالعه کولې؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شې؟
مطالعه خو اول نه کولای شم، مطالعه اول نه کولای شم، خو لیکل مې نشو.
اوس لیکلی شې؟
اوس لیکلی شم، مطالعه کولای شم، مې لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي دی پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر. ما ته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم، مطالعه وکړم، نو ما ته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نام حضرت شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې خبر څه د ګوته به شمار وي کوي کور مې ګیراګیر و، اوس انشاءالله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم، او غزل لیکایم شم، په غزل مې واسم بره ده، او غزل خوښوم د هر چا، غزل د هر ښه شاعر غزل خوښوم.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي، خو ما ته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق دی، څوک سره کوم خوی وایي سره څوک وایي، خو ما ته خپله غزل خوند هم راکوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي، یو بل غزل هم که درسره وي اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو و به یې اورو درسره.
غزل دې خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته. ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده، نیت کې د توبې یم، وده مې د روانه ده. تا ته یې درلیږم خدایا تیره نه قبوله کړه، زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده. چې اوښکي اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، اوښکي اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي، دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده. چې ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده. چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه، لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده. چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي، ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي، خدایه زر دې نه ځي، شوګیره مې در روانه ده. شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه، بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده. اخیری بیت دی چې خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده.
مننه. ریحان صاحب، څومره وخت کېږي شاعري ته پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنی د هجرت پر مهال؟
د هجرت پر مهال پرمې جنسۍ ساده کې مونږ استوګنو، له هغې دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کومه.
تر اوسه پورې دې کومه شعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي، خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې، او بس تذکره مې چاپ کړې ده. شپې کسان یو ته هغه د ټولګه دې هم چاپ کړې ده، او یو بله نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو.
تا خپله راټول کړې؟
ما خپله نه دي راټول کړي، ځنه ملګري راټول کړي، درمل ټول کړي دي، او صابر بیرې
د تا شعرونه چې
زما شعرونه شته دي.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه، څلور سوه پورې شعرونه.
نو ولې کتاب نه چاپ کړې؟
بس موقع نه دی مسایده شوی چې کتاب ته لاس رسېږي.
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسو ورته زړه نه زړه.
هغه دی خو تاسو غوندې مرګلي چې لاس راکړي موږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو، بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم درته یادېږي؟
څلوریزه به درته ووایم، خو نظم نه لیکلی. سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم، سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم، د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي، خپل سو پسې لوند شوی زه یعقوب یم.
وا، ډېر ښایسته. ریحان صاحب، شعري صنفونه ډېر زیات دي. تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو، یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي، د زړه بوج مې سپکوي غزل. کله چې په ما ته الهام راشي نو زه بس غزل ولیکم. غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري، په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دې نه دي ویلي را سره شریکوي؟
مننه. سې ډېرې خبرې دي چې چاته څرګند شي، ډېرې خبرې دي چا نه پټې، ځنه خبرې پټې دي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل درته وایم. غزل دی چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا، خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا، زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی، سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا. تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي، زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا، په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن، هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا. چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا. په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا. د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا. چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان،
څنګه
بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خواته تک سپینه خوله بل خوا دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوال
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغ او مسلم مرکه وکړه او مونږ ونه زولو په دغه وخت خپل کی وتی وخت نو سره ضایع کړو پیغام میدار شي ټول ورنه بلد زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. هر وخت خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغه یا هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خورې وری لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخښي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بیا هم چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خو به و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوری یا مثلا هغه مسائل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي، بیا وایي چې څنګه دین په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت وو. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو، په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کیږي هغه د دې چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار سوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم دی چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي او خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې، بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته غلي کنه وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریک ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار دی د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې. همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې